أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندې کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلف عمرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه وي رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلی. هغه تقریبا د ماشوم په کټګورۍ کې، ماشومانو په کټګورۍ کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به راشروع کړو. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعی اړخ نه خو په پلار و مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغین را وروسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار و مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د تفولیت مرحله نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې مونږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له مغو ځای نه بنسټ او تهداب د ده د کرکټر او د ده د شخصیت او د ده د ښې روزنې راپیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخلیږي، چې البته په اوس وخت کې خدا امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت د پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متظره دی هغه او سه پذیره قشر دی جامعه چې دی ماشومان دی داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي، د افغانستان کې جنگ تیر شوی دي، دلته ماشومان او یتیمان ډېر زیات پاتې دي، د وړکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي. دا وړکتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي، هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان، چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حقیې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومانو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسې د عقیدې او د دین له لحاظ هم جواز نه لري، او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداري وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي، یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي، او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي، او یا هم مثلا د استادان و کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دی، هغه په افغانستان که خو په اوس وخت کې بیخی محدود شوی دی، خو په تیره دوره که هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو بانچه د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي، او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوی دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي، دا متاسفانه مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس ټولونه بد ادا چې د شپږم سمنه پورته حتی ماشومان مخصوصا وناست وقت د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې، چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، له خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د شي په تامه باندې او یا به در ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدغه ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیات مهمه ده د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده مشکلات لري نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي
په خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې سي که ماشوم سره بې پروايي وسی
تربیه سالمه تربیه نه اخلي کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی د ماشوم خو د ټولنه هغه مهم قشر چې دی هغه هم دغه خلک دی او د مملکت آینده سازان هم دغه قشر ده هم دغه ماشومان بیا ورسته ټولنه ته وړاندې کی بیا د ټولنه پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونی شي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونی شي دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیله ځوان ټولنه ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده جنگونه پکې تیر شوي دي دا ده چې د تعلیم زمینه لاپسه باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لاپسه زیات شي محدودیتونه باید ایست شي د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات شدی همدغه قشر تشکیلوي د ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې د شامل کا مګر د بې پروايي له وجې دا کار نه کوي دغلته چې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبره ته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونی شي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې ماشوم ته په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یوه حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعت کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعت دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بی وسه او بی کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې که هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخ شوی چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګیږي د ټولنې په درد ولګیږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسې په درد دوازي هم د مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي کې د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیې ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحي په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینه لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسې یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووز.
ډیر زیات مننه.
کور ودان ډیر مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری
سترگو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند د گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم تڑا کے جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم خمار خمار بٹیا ید انگل نشا نشا خمار خمار بٹیا او چد شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم امر مد تند نہ کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم
د آزادی میلمه
سلام د آزادی میلمه ځنګړې مرکه ته خراج لست قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي خغلی اکبر څو کلمې کې په افغانستان کې دنن هم ل 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او رسته ل 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی په کرکټ کې اکبر بالنګیا توپچونه کوي د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ورو پېژنې
سلامونه تکل څه تاسو ته اوریدونکو ته خپل سید وهاب اکبر په افغانستان د کلند ولایت څخه کابل کې غړ شوم او اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې دلته کرکټ هم کوم د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د دفتري کارونه
مننه اکبر صاحب راته وایي سلط فن چې دلته په انګلستان کې پکومه کچا پکومه کلاپونو کې تاسو کرکټ کوي
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په ساته باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په ساته لوبې کوو په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 سندول د سکیم او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانا چې د اترې کلو شګو سره لوبې کوم دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطحه باندې دویم یا دریم مرتبه کې راځي فقط البته د کاونټي نه. نو دنه بعد چې بیا دوه درې قدمه چې ورپسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې داسې یوه هیله لرئ تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې به لاړ شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل صاحب کوشش همدغه دی، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دغلته چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبې یا یو ورځنۍ لوبې کوي، نو دغلته د هلکان راغواړي د پریکټس دپاره چې ورته ورسره پریکټس یې کوي، پنټ کو سره شامل وي. زمونږ همدغه کوشش دی. زه خپله تللی وم لیسټر کاونټي کلب سره چې یو ځل ورسره نوین نفاق هم لوبېده، زه هغې هم راغوښتی وم. د هغې کوچ پال نیکس نومېده او هغې هم وویل چې ته خپل کوشش کوه او نور به سپری ته پرېږده، چانس لرې. یعنی مونږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو انشاءالله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ، بالینګ کوئ او که بیټنګ که دواړه؟
زه خپله چې بالر یم او سره بیا لږ بیټنګ کوم، خو یعنی زیاتره ما بالینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زړونو په سطحه د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو، چې په هغه وخت کې مونږ سره د ملي ټیم اوسني زیاتره لوبغاړي هم و. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، مونږ سره لوبې شوې دي. ولایتي مې هم کړی و، د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزې کې هم وم، د بند امیر څخه. نو هلته هم مونږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل په کابل کې به سره به یوځای کمپونه مونږ کول، د الف لوبډلې سره هم مونږ کمپونه کړي دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنی چې غټ ستوری زمونږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتان و. کله چې زمونږ انګلستان لوبې وي مسلمانو په سطحه باندې سره نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګربز و، مجیب و، عظمت الله عمر دی، رحماني هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو. نو همدغه لکان مونږ سره و، زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زړونو په سطحه لوبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل، د لومړنیو وختونو د لوبو، هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات، ځکه چې کله هم لوبې وي د زنون په سطحه ولایتانی سروزینۍ، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، هاسټل کې مې اوسېدلې، نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي، راته ووایي.
ولې نه، د بندي امیر نسکانو لوبډلې لوبې وي، زمونږ کپتان راشد خان و. نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم، نو زمونږ فټنس لږ ډېر و، نو مونږ ته به کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوئ، تمرینات کوئ، نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه. نو بیا څوک لوبغاړو څکه چاندي والی ټوکې ټکالې وي، راشد ته ویلي چې دا غلط ډېرې منډې وکړي خلکو ته، بیا راشد ویلي چې هغه ډېرې منډې مه ورکوه، آرام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي. همدغسې نولس کلنو کمپ هم و، احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د 19 کلنو، دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې. هلته هم همدا کیسه وه، ځکه چې دولت احمد دی زمونږ کوچ و، نو دولت احمد دی په فټنس باندې زیات توجه کوله د لکانو، نو په هغه کې بیا ځکه چې فاسټ بالر یې باید فټنس ولري، نو همدغسې بیا چې کله بیا فاسټ بالر ته ویلې، ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوي، نو د لکانو باتمن لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې وشي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو، ولایتي زیاتره د ویلم نشم ستوډیو دی بیا ولکان غوښتل چې خفه شي
تاسو ته
ولم اکسپوز کې
بالکل دا خو تاسو خپل کیسه تاسو خپل د ژوند برخه دا کومې چې غواړي وی وای هغه به وای تاسو چې کومې نه غواړي هغه به نه وای ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په ورستیو څو کلونو کې مخصن په دروستیو لاسو کلونو کې خوا د وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوي ک پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکاسه همدا کړنه کله په لابل کې دا سوچ از ما هم وي زکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کولو به کول الحمدلله ماشاالله او زیته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی و زوم به هم دا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو او سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ماته میسج هم وکړل چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کې څه خو دی وایي نو که تاسو پښتنه راشم که په البته پاتې و زیار میسته لای کوشش مو کړی و نو البته یو ځای ته رسیدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نور نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل سه دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته به کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال راخکته چې منچستر دی دا ځان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدای دا چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالېږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دی لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درته کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختميږي زه دا څه نه وایم چې البته کرکټ بيخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه کتا سو ګور انګلستان دا اوسنۍ مهم لوبغاړي چې دی لکه جو روټ شو بن سٹوکس شو اولی روبنسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بٹلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبيږي هر سړی چې دی ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښه اکسونه ښه چې د مکتب د وخت نه چې وی سره لوبيږي یو ځای او دین د ټیم پورې یو ځای راوړل یعنی دی خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډیر زور ورکړي
او د سیاو هله لری چې او ورځبه تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا د افغانستان په استازولې په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا غوړي چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روان کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو دیو کې هغه کارو کې ولا کړي وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخ کې بزو او کوشش وکړو دی اتره او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې یو کار چې اوس اوره شو او ځې ډیر یو دی زمونږ ماخام لاس بږي نو په دا که څو ورځې کیږي چې شپږو ساعته کار وکړو هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا هم دا اوس کومه سره ورځې د خپل کار کوم لاسونه تر 15 پورې بیا د شپږو نه تر 9 پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زمونږ ما سره نږدې دی دا که څه څنګه سره جیم ته ځم بیا کرکټ نو ډیر زیات دی ځکه په شان به پور اس باندې چې خپل د لیګ لوبه کیږي چې دا کومې لوبه چې د کرکټ بورډ طرف نه دی د انګلستان هغه لوبه دي بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې دا سي ټي 20 کپونو میچ نه وي په سان کې سره الحمدلله ته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبه جوړی کړې دي کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه پور اس لوبه وکړو نو د ایک شنبه پور اس موږ ته ټیم دی د افغانانو چې پورا ٹورنامنٹ دے خپل په کې د یارانو کرکټ کلب سره بیگم چې منیجر مو بختیار ساحل سره دی کرکټ یان ډیر زیات دی په څنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ ګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دغومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خدغه شنبهی ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چی یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوب کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو تراشي چې پاس لیول لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرۍ کې دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسی ځکه دیو ګراوندونه پکاريږي د دیو چې داسې نور ډېر ادارې شیان دي چې دیو پکاريږي سپانسري دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بی د انګلستان د بورډ شامل دونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دي چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوی راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کې یو انسان ته
ډېر زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو ورځنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب کوي
دا انګریزان یو مثال کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښيږي او علاقه سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډیر فټ وسی نو ځان سړی پښکوي شي ځان تل زور ورکوي شي دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی پنځه ورځې لوبې نوی اور دی نو باید فټ وسی دا د لپاره زما ټیسټ کرکټ د خوښيږي ماته یو څو زور غوندي راکړي چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل اورې دی لوبي چې ډېر تیز لوبي دی ډېر زیات په خيږي چې زړه ختميږي او یو ورځ چې دا د سړی سینې لوبه ده خو خيږي مې خو یاندون سره بیا نه ما او ټیسټ او شل اورې دی مې ډېر خوښيږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب خاص نظر لري
تکل څه د تاسو کو دا نورمال کو نه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه کته سلو بو کې خدي هغه یو ځنه وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځې سیالي دی دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرست کلاس پورې اړه لري که چرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غواړي ولرو نو به زه شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه ډول وغواړي چې همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهدی دی دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې ډېر حوصله لري
پچ باندې درې دې شي او که د ټیسټ کرکټ چې ده همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ د افغانستان کې کورونا کرکټ چې ده ډېر محدود کرکټ دی البته شلاوریزو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې ده ډېر توجه شوی ده او ډېره کیږي تاسو په فرست کلاس یعنی څلور ورځنی لوبو کې هم وګورئ هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په پنځه ورځو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنی سالو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو ته پاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل شلاوریزو ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریز لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرمه لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکال څخه بل دلیل دا هم کېدای شي چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې د خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبې دي د کوم تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډیره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په ساته باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه هم دا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي ته کینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر ان پریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شل ورځې لوبه ده پاره او لیګونه پاره هغه یوازینې وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاوي گیم چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ غړ توري هم وی لوبه کوي او دوی می کی پیسې
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل ورځې لوبه ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو ترڅنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
به هیڅ خبره هم دا مې ول ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نور لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا چې څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري دا آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي زموږ چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې د تجارت او د سچې تجارت دي سچې تلویزیون دي دا سچې میډیا اوټلټ دا د ټولو توجه شي پای پی ایل باندې ځکه چې تاسو کا پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیونو ډالر شي شامل دي نو البته دا وایي اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او کې یو ورځنه یو کشلوریز
اول په افغانستان او سنې د کورنی کرکټ چې ماشالله ښه روان دي او سنې ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلوریز لوبي دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې په نړۍ کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سي د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سروزنه سیالي ډېر زیاتې کړی دي سروزنه سیالي چې دا یو پورا مکتب دی تکل سی په کې تاسو ته هر څه چې دي ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د گیم اویرنس چې ورته وي هغه پیدا کېږي پسند کې سره په فرست کلاس لوب کې چې تاسو د غټو شاتونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلم کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت او توقف کوي زه به دا وایم چې اول خو د خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کېږي ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالران تیز بال کوي هم هغې ته خوشحاله وي خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري دا بیا ډېر وخت دپاره دوام نه کوي لکه مونږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوي نو دا نه چې هغې ونه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنې د خپل وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نه شي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ورځنۍ سیالۍ ځکه چې سلو ورځنۍ سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړای وئ هغه امتحانېږي نه پکې تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ورځنۍ لوبې وکړئ هغه تاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ او دا اوسنۍ لوبغاړي تاسو شل ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګورئ دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته کې یا تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځیته رسېدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدا روان شم په دې کې باید دا بل سره نشي اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روانې وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسېږئ نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږئ ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به زه د مخې لري کوم دا د ما چې مخې تاسو ته چې دا څلو بغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وي تاسو که دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې یو څه کړی دي دا به تاسو حیران شئ مثال د کولی دی ورات کولی پلار مړو په دا حالت لوبه کې لګیا لوبه روانه ده وای دا زما ګول دی د سینې چې پلار سمینه نه و البته په مغزو کې چې دی ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دی راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی دویمه خبره تقلید باید ونه کی دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي کچر ته ټول مر انسان و چې زه دغه کس په سیزم کامیابیږي نه ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټرکچر جدا دی پلان جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی دا څه ډیر لو غاړي مو په افغانستان کې مولیدل چې وختلې څوک نه بشي څوک غزار شي یعنی پورا کاپې نه کولې نو زه ته ونه رسیدل ځکه چې هغه دغه ذهن کې نو چې د ازغرو د نه بجوند زمانه بدل دی یا دغه باډي زمانه بدل ده ځینې بدل دی هغه ته ډیر اکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چیرې ډیر خنۍ چې زیات تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځانو سره سید هوا چې غواړم کس غونډې شم او چې سره کوم ځای همدغه سبا ځغل ته ورسېږم داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم تقلید باید ونشي پوره خپل کار دی وکړي لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانې کي او زه خپل هدف ته رسېږم
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هې چاره
ستاد غاړ هار د نارنج ولې ولې سیمال لېچنا د نارنج ولې ولې ستاد غاړ هار د نارنج ولې ولې ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستاد غاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستاد غاڑ ہار دینا رنج ولی ولی شانتی زور ور دی د زړګي سنم خانه پپيري ساتم د خار خلک د بوتانو سوداګر دي چوپن پوشو خمارانو سر اوسی دادا غرو پختانا چمرا و زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویو نامی اس هم دا پیخا وردی انتو چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو
جوړ نو هو ملنګ د خار امام سرا جوړ نو هو ملنګ د خار امام سر جوړ نو هو ملنګ د خار امام سرا جوړ نو خو زما دوان نزدې انډیوالانو خو زما